د حضرت حزقیل نبی کتاب دریسل ویختم باب د مالک خدای جلال خپل مقدس کور ته را واپس کېدل. بیا زه هغه سړي هغه دروازې ته راوستلم چې د مشرق طرف ته مخو، او ناګهانه ما ولیدل چې د بني اسرائیلو د خدای پاک جلال د مشرق خوانه را روانو. دا هغه آواز لکه د ډیر اوبو د غرار په شانو، او ځمکه د هغه د جلال په وجه روښانه وه. کومه رویا چې ما ولیده د هغه رویا په شان وه کومه چې ما لیدلې وه کلا چې هغه د ښار تبا کولو لرالو، او د هغه رویا په شان چې ما د کبار د سیند په غاړه ولیده او زه پړ مخې پرېوتم. د مالک خدای جلال د مالک خدای په کور کې د نرخاته دروازې نه ورننوتو. بیا زه روح اوچت کم او د نه دربار ته راوستم، او د مالک خدای جلال د خدای کور ډک کو. کله چې هغه سړی زما خوا کې ولاړو ما دا واورېدل چې څوک ما ته د خدای د کور دننه نه خبرې کوي. هغه وفرمایل، ای بني آدمه، دا زما تخت او د خپو د لګولو مقام دی. دا هغه مقام دی چې زه به پکې د تل دپاره د بني اسرائیلو په منځ کې اوسېږم. هغوی او د هغوی بادشاهان به نور په بتخانو کې بت پرستی او زما د مقدس نوم سپکاوی نه کوي، او نه به نور دوی د خپلو مړو بادشاهانو د علاقایي زیارتونو عزت کوي. کله چې هغوی خپل درشل زما درشل سره خوا کې او د خپلو دروازو بازو زما د دروازو د بازوګانو سره ولګول، زما او د هغوی په منځ کې صرف یو دیوال و. هغوی زما د مقدس نوم بې حرمتي په خپلو بدو عملونو سره وکړه، نو ما په خپله غوسه کې هغوی تباه کړل. هغوی دې اوس خپله بت پرستی او د خپلو بادشاهانو زیارتونه زما د مخې نه اخوا کی، او زه به د هغوی په منځ کې د تل د پاره اوسېږم. ای بني آدمه، د مالک خدای کور د بني اسرائیل قوم ته وخایه چې هغوی په خپلو ګناهونو وشرمیږي. پرېږده چې هغوی په غور سره نقشه وګوري، او که چرې هغوی په خپلو ټولو کارونو باندې وشرمیږي کم چې هغوی کړي دي، نو هغوی ته د خدای د کور نقشه او د هغې ترتیب، د هغې د وتو لارې او د داخلېدو لارې، د هغې ټوله نقشه او د هغې اصول او احکام وخایا. دا د هغوی د وړاندې ولیکه، نو چې هغوی د دې ترتیب وفاداري وکړي او د دې د احکامو پیروي وکړي. د مالک خدای د کور دا قانون دی، د غره د پاسه ګیر چاپیره علاقه به د ټولو نه زیاته مقدسه وي. دا د خدای د کور قانون دی. قربانګاه، دا د قربانګاه په اوږدو ناب تول دی. د قربانګاه نه ګیر چاپیره غاړه یویشت انچه ژوره وه او یویشت انچه پلنه وه، او د هغې ګیر چاپیره غاړه نهه انچه پلنه وه، او هم دا د قربانګاه اوچتوالی دی. په ځمکه د غاړې نه برا تر ښکته چجې پورې دا درې نیم فوټه اوچته وه او یویشت انچه پلنه وه، او د وړې چجې نه تر غټې چجې پورې دا اووه فوټه اوچته او یویشت انچه پلنه وه. د قربانګاه برنۍ برخه اووه فوټه اوچته وه چې قرباني به پکې سوزولی کېده، او د هغې په هر یو ګوټ کې یو یو ښکر لګولی شوی و. قربانګاه د سر څلور ګوټونه وو، یویشت فوټه اوږده او یویشت فوټه پلن وو. بره چجه هم مربع وه، سلیریش نیم فوټه اوږده او سلیریش نیم فوټه پلنه وه، چې غاړه یویشت انچه وه او ګیر چاپیره لس نیم انچه غاړه وه، او د قربانګاه پوړی نورخاته طرف ته وي. د قربانګاه وقف کول. بیا هغه ما ته وفرمایل، ای بني آدمه، مالک قادر مطلق خدای داسې فرمایي چې د سوزیدونکي قربانۍ د نظرانو د پاره به دا اصول وي، او په قربانګاه به وینه اوشیندلې شي کله چې دا تیاره شي. تاسو به یو ځوان څخې د ګناه د نظرانې د پاره امامانو له ورکئ. څوک چې لیویان دي او د صدوق د نسل نه دي، او څوک چې زما وړاندې خدمت کوي، مالک خدای دا فرمایي، تاسو د دې نه لږه وینه واخلئ او د قربانګاه په څلورو ګوټونو کې په ښکرونو باندې په برئ سکئ او د هغې په غاړو باندې وشیندئ، او دغه شان قربانګاه مقدسه کوي او د هغې دپاره کفاره ورکوي. تاسو به یو غوی د ګناه د نظرانې دپاره واخلئ او د خدای د کور په مقرر شوي ځای د مقدس ځای نه بهر به یې اوسوځوئ. په دویمه ورځ به تاسو بې عیبه چیلې د ګناه د نظرانې دپاره پیش کوي، او قربانګاه به پې داسې مقدسه کوي لکه څنګه چې مو په غوی باندې پاکه کړې وه. کله چې تاسو د دې د پاکولو کار ختم کوي، نو تاسو به بیا یو ځوان څخې او ګډورې د رمې نه نظرانه کوي چې دواړه بې عیبه وي. تاسو دا د مالک خدای په وړاندې پیش کوي، او امامان به په دوی مالګه واچوي، او دا به د سوزیدونکي قربانۍ په تور پیش کی. تاسو به اوو ورځو دپاره هر ورځ یو چیلې د ګناه د نظرانې دپاره پیش کوئ، تاسو به د رمینا یو ځوان غوی او یو ګډورې هم پیش کوئ چې درې واړه بې عیب وي. د ورځو دپاره دې هغوی د قربانګا او د هغې د پاکولو دپاره فدیه پیش کی. نو داسې به هغوی دا وقف کی. د دې ورځو په آخر کې د اتمې ورځې نه وروستو هم امامان به په قربانګا ستاسو سوځېدونکي او د عبادت نظرانې پیش کی. بیا به زه تاسو قبول کم. مالک قادر مطلق خدای دا فرمائی.